سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې تا ماخام شپږ بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایروشانه او قفای کار د تخنیکی چارو په سم بلختر کله کوم مجله په خبرونه پیلو. طالبان وایي په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستان په نامنې کې لاس نه لري او کوم چلنج له دوی سره کېږي هغه د منلو نه دی. د طالبانو ویان سبیلا مجاهد نن په خپل اکسپانډ لیکل دي چې اسلام آباد یې پردې پلان له سور غور وکړي چې له خپلې خاورې غیر قانوني افغان کډوال باسي. پاکستان د سشنبې په ورځ وویل چې څه باندې 1 میلیون اوله که غیر قانوني افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي دا کسان باید د نومبر تر نومړۍ نېټې له پاکستانه ووځي که نه په زور به وویستل شي. د روغتیا نړیوال پروګرام وایي د افغانو کورنیو د ملاتړ په موخه د آسیا پراختیایي بانک ورسره د 100 میلیون امریکایي ډالرو مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام نن په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستې به د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې 1,300,000 کسانو ته د خوړو چې د خوړو د شدید نه خوندیتوب سره مخ دي تر 1 کال پورې د خوړو حیاتي مرستې ورسوي. په لامې کې زیاته شوې د مرستې به تر ډېره په کونډو او هغو ښځو ویشل شي چې د کورنیو سرپرستی ورتر غاړې ده. د آسیا پراختیایي بانک له خوا د خوړو نړیوال پروګرام سره دا دویمه مرسته ده چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره کېږي. له دې وړاندې د بانک تیر کال د خوړو نړیوال سازمان سره د 115 میلیون امریکایي ډالرو مرسته کړې وه. د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو ویلي چې څه باندې 90 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا سویډن رسنیو نن د هغو کسانو نمونه څو ساعته مخکې تر دې خبره کړل چې دا سخکاری شو د نوبل د کیمیا جایزې ګټون کې به وي. سویډنی ورسپانې ډاګنس نه تر راپور کړی دی چې د سویډن د ساينس د شاهي اکاډمۍ خبر پاڼه یې ترلاسه کړې ده چې په کې د مونکي باندوي لویس بروس او الکسی ایکمونف نمونه یاد شوې دي. دا ساينس پوهان اوس مال په امریکا کې ژوند کوي. د سویډن د نوبل د کیمیا کمیټې یو متخصص بیا همدې سویډنی ورسپارې ته ویلي دي چې تر اوسه څوک نه دی انتخاب شوی. د اکاډمي یو ویاند بیا په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. فرانسا دې ته چمتو شوې ده چې ارمنستان ته د پوځي تجهیزاتو استول پیل کړي. د خبر د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین لوناکا د سیشن بې په ورځ ایروان ته د سفر پر مهال وکړه. لوناکا د دې تجهیزاتو په اړه له توضیحاتو ډډه وکړه خو دا یې وویل چې د اروپایي ټولنې له مشر جوز بورل څخه یې غوښتي دي چې په سیمه کې د اروپایي ټولنې ماموریت پراخ کړي او ارمنستان ته د مالدو په څیر د اروپایي ټولنې د سولې په میکانیزم کې یې شامل کړي. فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې روان ته ولاړه چې تیره میاشت آذربایجان د یو چټک برید په ترڅ کې نګورو کراباغ ونیو او له دې سیمې ډله ډله ارمنیان ارمنستان ته کډوال شول. او ټاکل شوی ده چې سبا په هند کې د کرکټ د ورځنی لوبو نړیوال جام پیل شي. نوموړی مسابقه په حیدرآباد کې د پخواني اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده. په دې نړیوال جام کې د افغانستان په ګډون 10 لوبډلو برخه اخیستې ده چې پایلوبه به یې د نومبر په 19 وي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نوموړی لوبه د شنبې په ورځ د بنګلادیش سره ده. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. وړاندې بار سره دا واورئ چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان حکومت د دې میاشتې پای او د بل میاشتې پای لټکلای دی. دا چې په دې موده کې ولې پاکستان هغه کډوال چې په پاکستان کې میشت له خپل هیواد باسي وړاندې به یې په دې هیواد کې د یونیسیار د کمیشنر سره چې د مشال راډیو همکار مرکه کړې ده د هغې نه واورو. همدارنګه په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې نړیوال بانک وایي که څه هم په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې ده خو فقر په هرو دوو افغانانو کې یو ځپلی دی. د اوس مهال په افغانستان کې د فقر کچه تر کومې اندازې ده وړاندې یې په راپور کې درته وایو. همدارنګه دا به هم راسره واورئ چې په اوکراین کې په مختلفو سیمو کې نن د هوایي بریدونو د خوندیتوب لپاره زنګونه وهل شوي دي. دا چې دغه بریدونه څه وخت پیل شوي دي البته د نن په دې اړه به وروسته درته جزئیات ولرو. همدارنګه دا به هم راسره په یو راپور کې وګورئ. واورئ چې موقتو موټرو ته د موقت لمبر پلیټ ورکول په موټروانانو څه اغېز کوي او قیمت یې اوسمهال په بازار کې څومره ده؟ نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. لا پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو پریکړې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرګون خوده دی. په پاکستان کې د کډوالو عالی کمشنري ویلي دی چې په زور د وستلو پالیسي باید ونه کارول شي. ورزو احمد چیبرته چې په دې اړه نور تفصیل لکه.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري وایي لدغه هیواد څخه باید د افغانانو بیرته ستنیدل د دوی په خوښه او لکم فشار پرته وي. د دې کمشنري ویان قیصر اپریدی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل دوی د پاکستان له حکومت سره خبري کوي تر څو هغه افغانان چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي د هغوی د خوندیتوب لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. په افغانستان کې د طالبان حکومت هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې روان وضعیت د نه منلو وړ بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستان په نام نوې کلاس نه لري او کوم چلن چې له دوی سره کیږي هغه د منلو نه دی. ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې اسلام آباد ته پر دې پلان لسره غور وکړي چې له خپل خاورې بیا اسناد او کډوال افغان کډوال باسي. پاکستان د سیشن به پر زویل چې څبان دي 1,000,000 اولک غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دا کسان باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان ووځي کنه په زور به ویستل شي. د پاکستان د کورونی چار وزارت سرپرست سرفراز بوکتی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل غیر قانوني افغان کډوال دي په دې هیواد کې خپل اخصل شوی جایدادونه او کاروبارونه سر له وسه وپلوري. کنه د خبره د نومبر 28 له لومړۍ نیټې وروسته به هم شتمنۍ وګرځول شي او هم به دوی ونیول شي. نو موري دغه شان وویل کوم بهرنیان چې د پاکستان شناخت کارډونه یا پیژند پاڼې جوړی کړي او دوی پرې شک ولري نو د پاکستاني ټوپ لپاره به ډي ان ا ماینه وشي. بوکتی تور پوری کړ چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ډیرای پیښو کې افغان کډوال شکیل دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت د پاکستاني پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو او د دوی په وړاندې په زور زیاتی اندېښنه ښودلې او په بیان کې ویلي د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته لږ تر لږه څلور افغان کډوال په مرموز ډول وژل شوي دي. په دې بیان کې چې تیر ورځ ناوخته د سفارت په ایکس شبکه خبر شو راغلی چې د دوه څلور افغان کډوالو جسدونه ورسته تر دې پروختونونو او نورو ځایونو کې موندل شوی دي چې پولیسو نیولی وو او بیا ترې تام وو. سفارت ویلي په دې اړه پاکستاني چارواکو ته خبر ورکړی دی خو پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي.
و موریدل چې له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو پریکړه ته هم د طالبانو حکومت او هم د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري خبرګون خوده لیو. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د چارو مشر کمشنر عباس خان سره بیا مشال راډیو مرکه کړې ده او په پیل کې ترې نه دا پوښتلې دي چې ولې پاکستان بیرته هغه افغان کډوال چې په دې هیواد کې میشتي افغانستان ته لیږي.
پاکستان چې دین هغه د افغانستان یو گاونډي ملک ته او دوه روریان دی یو بل سره دی یو ختانو ساتل غوړي او پاکستان د دې اظهار روسو په پاکستان نه بزسر به خبر نه کړل مونږ سره په لکونو افغان مهاجرین چې دی غیر موږ د تمل مسیا کړل دا زموږ چې څه وس کې وا غم ولې دا غیر مطابق مول خدمت کړل دي تعلیم صحت روزګار هر څه مول کړل دي او اوس کو تاسو وګورئ کرنټلی نو دا افغان چې کوم سرویسز دي چې سره چې کوم کاغذ نشته سند ور سره نشته دا هی تعداد په پاکستان کې ډېر زیات سیوا شوی تقریبا او خاص کر د افغانستان کې چې کوم اوس دا حکومت تبدیل شوی دی دا غوښنه پس کوم وګورئ نو صرف یونیسیار سره چې کوم رجستر شوی دی دا هغه خلک دي چې کوم بل ملک ته ورغړي دا هی تعداد تقریبا 7.5 لک پورې خام او زما خپل اندازه دا چې دا به داسې پکې خلک افغانان شته چې کوم بهر د تل نه وړي بلکې په پاکستان کې د سټن کې د وړي یاد ته فلال اږي راغلي دي او ډېر دي دا تعداد ډېر زیات سی وړي زمونږ په میجر چې کوم خاري دي په اسلام آباد دی په خبر دی په ګټه دا لاور دی نو هغه کې د دې زیات تر رهایش دی په کې پونو کې نو سي نو هغه سره زمونږ په خپل لا ان اورډر سچويشن نن سبورډ زیات خراب شوی دی او یو زدا نه مې چې د دې افغانانو په وجه خراب شوی دی خو د دې حالات چې کوم داسې یو سچويشن چې کوم کې په لکونو بار ملک نه خلک راغلي او غي سره هیڅ قسم سند نه او تاسو د اړیکو باره کې هیڅ هم نه نو ډېر شکوک او شبهات پیدا کیږي او چې کوم جنون خلک چې کوم مهاجر دي یا چې کوم راغلي د علاج لپاره یا کاروبار لپاره نو ایون دا غي د پاره پرابلمز جوړي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د چارو مشر کمشنر عباس خان و چې مشال راډي سره په دې ارتباط خبرې کړې وې چې ولی هلته په پاکستان کې میشت افغان کډوال ستونزو سره مخامخ دي او د پاکستان حکومت دا پریکړه کړې ده چې دوی له پاکستان وباسي. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو او دې مسلې ته تم کیږو چې نړیوال بانک وایي که څه هم اوس مال په افغانستان کې امنیت ښه شوی دی خو له هرو دوو افغانانو یوې بېوزلۍ ځپلی دی. دې بانک په خپل نوي راپور کې چې پرون یې له نسبي ثبات وروسته نامعلوم حالت تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلی دی چې په داسې حال کې چې نفوس د رشد په حال کې دی خو د کارموندنې فرصتونه کم شوي دي. ورزو حسیب تلاش ته تلاش صاحب تاسیم ستړي مشئ په خیر راغلی. تاسو راته وایي په دغه راپور کې د افغانستان د وضعیت او همدارنګه د فقر په اړه نور څه راغلي دي؟
سلامونه. نړیوال بانک په خپل دغه نوي راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک خودلې او وایي د جګړې له کمیدو سره سره له هر دو افغانانو یو یعنی له 30 میلیونه وګړو 40 میلیونه بې وزل دي. د راپور چې له نسبي ثبات وروسته نامعلوم حالت په نوم برنو پور شوې خي چې څه ډول اقتصادي شاتګ نورې برخې اغیزمنې کړې دي. په راپور کې زیاته شوې خدماتونه چې د افغانستان 15% ناخالص تولید جوړوي تیر کال 10% نور هم راچی شوی، تر څنګه زراعت چې د دې هیواد د کورنی ناخالص تولید 6% جوړوي تیر کال د اقلیمی بدلون له امله 6.6% راچی شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوی د اقتصادي شاتګ پر مهال د افغانستان صادرات هم کم شوي خو واردات د تیر په څیر زیات دي. داسې مهال چې خصوصي سکتور بیا کمزوري شوی او د نړیوال بانک په وینا دا هیواد په پراخه کچه په بهرني ملاتړ متکی دی. په راپور کې یادونه شوې د سیمهال چې نفوس د ودې په حال کې دی
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش و چې په دې اړه موږ سره جزئیات شریک کړي. چې نړیوال بانک په خپل نوي راپور کې ویلي دي که څه هم په افغانستان کې اوس امنیت راغلی دی خو له هر دوو افغانانو یوې فقر ځپلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
می هم افغانستان کې پاتې کیږو. موټر او ته د موقت لمبر پلیټونو ویش د موټر پلورونکو پر بازار څه اغیز کړی دی؟ د کابل ښار ځینې موټر پلورونکي دغه پلیټونو ویش خپل کاروبار ته په تاوان بولي وایي چې طالبانو په شپږو میاشتو کې مخکې د موټرو د موقت لمبر پلیټونو د ویش اعلان سره دغه د دوی د کارونو لړۍ اغیزمنه کړې ده. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې وروګورو.
بیا اسناد موټرو ته د موقت پلیټونو د ورکړې له امله د اسناد لرونکو موټرو بازار پیکه شوی دی. موټر چلوونکي اله عمل د بیا اسناد موټرو ارزانه بیه بولی.
له هغه وخت چې موقت پلیټونه او یا پاکستان لاس موټرو ته پلیټونه ورکړل شوی شاوخوا 50% پر نورو موټرو اغیز کړی دی. اوس خو فروشات بخی نشته خو که اخلي همدا اخلي چې ارزان باید.
له تیر نږدې یو کال راهیسې د طالبانو سرپرست حکومت بې اسنادو موټرو ته د درې کرن موقت پلیټونو د ورکولو بهیر پیل کړی دی خو موټر خرڅونکي وایي چې دغه بهیر د اسناد لرونکو موټرو پر بازار منفي اغیزې کړي دي.
موټرر په خاطر زیم زیاتر
دا موټر د دې لپاره اخلي چې ارزان دي نوی دي او اوارز نه کوي ځکه خلک مخوي.
په کابل کې د طالبانو د ترافیکو ریاست وایي چې دغه اقدام دایمي نه دی او د بی اسناد موټرو په تړاو به ورسته پریکړه وکړي.
په قانوني لحاظ د تموګ اس راه کار نه لرو، یعنی نه باید اسناد ورکړل شي، نه باید دوه لپاره سهولتونه ایجاد شي، نه باید خرید او فروش شي. متاسفانه چې موږ داسې ویچار سره لاس او ګریوان یو چې هغه په موږ باندې تحمل شوی ده تقریبا د شلو 25 کالو نه را په دغه خواده چار په افغانستان کې روانه ده. او اصل ماهیت واقعیت دا ده چې د پرزه په شکل راځي، محصولم د پرزه په اساس باندې کیږي، خو په افغانستان کې بسته بندی کیږي او جاده ته چول کیږي.
افغانستان کې کلونو رئیس بیا سناده موټر ګرځي او تیر جمهوریت نظام کې هم د دغه موټرو د تګ راتګ مخنیوي لپاره جدي اقدام نه دی شوی. بیا سناده موټر اکثره هغه موټر دی چې د ډرایورانو ځای په خلاص کې دی چې د پاکستان لاس په نوم مشهور دی. د افغانستان سړکونه د چپلاسو موټرو لپاره جوړ شوی چې خلاص موټرونه اکثره پکې د ترافیکي پیښو لامل کیږي. د طالبانو د ترافیکو ریاست هم وایي چې د روان کال له پیله شاوخوا 1500 ترافیکي پیښې د خلاص موټرو له امله شوې دي.
و موریدل چې په کابل کې هغه موټر پلورونکو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا اوس موقت نمبر پلیټ ورته ویشل کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس یې نړیوالې موضوع ته تم کیږو. د اوکراین په مختلفو سیمو کې نن له هوایي بریدونو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه حل شوې دي. بل لور ته روسیه ادعا کوي چې د اوکراین په لسګونو بې پیلوټ الوتکې تېر شپه نسکوري کړې دي. ورزو احمد شیبر ته چې تفصیل راکړي.
د اوکران په جنوب ختیځ او مرکزی سیمو کې نن د خطر زنګونه وحل شوې دي. په دې ترڅ کې له جنوبي سیمه د نپرو پیټروسک څخه د 14 شخونه اوریدل شوې دي. په ورته وخت کې ماسکاو ادعا کړې ده چې د روسي پر فضای درې ځای غنې اوکراینی ډرون الوتکې لمنځه وړې دي. په کریوري سیمه کې د 14 پاړه لږ اطلاع ترلاسه شوې دي او هغه هم ابتدایي دي. سیمه چارواکي وایي چې سهار وختي په اودیسا، میکولایوا او خرسون کې خبرداري ورکړل شوې ده. د روسي دفاع وزارت وایي چې تیر شپه یو شمېر اوکراینی ډرون الوتکې نسکوري کړې دي. او د روسي دفاع وزارت نن په ټلګرام خبر ورکړ چې یو د شپې پیلوټا اوکراینی الوتکې د بلګرود، بریانسک او کورسک سیمو پر فضا وشتلې دي. دغه وزارت دا هم ویلي دي چې د کریمیا ټاپو وسمته د اوبو لاري د اوکراینی ځواکونو د داخليدو مخه دی ولیده، خو تر اوسه په خپلواک توګه د دې ادعاو تایید نه دی شوی. روسیا چې پر اوکراین د خپل غیر موجب برید لپاره په اوکراین کې څو میاشتې سر په سر د بی پیلوټ الوتکو او توغندوی په واسطه د اوکراین شاورونه او تاسیسات په نقشه کول، نن سبا حتی له ماسکو سره نشتی سیمې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو له لوري په نقشه کې شي. اوکراینی پوځیان وایي چې د جګړې په ډګر کې له روسي ځواکونو سره په ختیځ او جنوب کې سخت جګړې کړې دي. د دونیتسک، خارکیف او زاپروژیا په سیمو کې دواړو لوریو تهاجمي او بیا دفاعي تاکتیک خپل کړی دی. د اوکراین د لوی درسي دفتر نن خبر ورکړ چې د زاپروژیا د سیمو په میلیټوپول منطقه کې تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د دفتر دا هم ویلي دي چې بخمت ته نږدې د روسانو برید بیرته پښا تمبولای دی.
و مورید الله چې په اوکراین کې له هوایي بریدونو د خوندیتوب زنګونه وهل شو. اوس هم ورزو خپل سپورتي خبریال چې سپورتي خبریال بختیار ساحل ته چې د سپورت له ډګره مو خبر کړي، خو یو یادونه کوم چې له دې وروسته په دې اړه هم درته جزئیات درکو چې د کرکټ بال له څه جوړیږي. خو اوس ورزو نومړی خپل سپورتي خبریال ساحل سپ تاسو هم ستړي مشي بخیر اغلی تاسو ته وایي چې د سپورت په ډګره کې تازه ورستي خبرونه څه دي؟ سایل سب که تاسیز موک غیق لری تاسی را تا وای چی دا کرکت دا نریوال جام دا پیلی دو پا درشل که چی تاکل شوی دا چی سبا پیل شی دا دین علاوه چی داغی جام تا امده گیان روانی دی و سبا با انگلستان و نیوزرلند سر لو بکی دا سپورت پردگر که نور تازه و رستی خبرونه چی دی سایل سب کس موک غیق لری میره بانی وکی فکر کم چی سایل سب نجده نده چی زموخه کووري ساحل سپ تاسو یاستې مېرباني تاسو راته وایي چې د سپورت په ډګر کې تازه خبرونه څه دي؟ فکر کوم چې ساحل سپ زموخه کووري ساحل سپ موږ تاسو ته پته مې یو چې تاسو موږ سره خپل معلومات شریک کړئ چې د سپورت په ډګر کې تازه ورستي خبرونه څه دي. بیرته به ساحل سپ ته راشو. فکر کوم چې د دوی په کمره یا مایکروفون کې څه ستونزه ده، موږ د دوی غږ نه اورو. سایل سب ساسی غیگه او رو میره بانی اوکی
او سلامونه تاسو ټول ته. نن د افغانستان په کرکټ کې یو بل خاور از وچی افغانستان الف لوبډل چې افغان عبدالیانې بولی وکړه شول د چین د آسیایي سیالیو په منځلوبو یا کوارټر فائنل پړاو کې خپل سیالي له سریلانکا څخه وګټي. دغه سیالي که څه هم آسان لوب نه و، افغان لوبډلې یوازې د لوبي 13.3 ورونه لوبولي او دوی 111 منډو هدف ټاکلی و چې دا په شلوریز کرکټ کې کم هدف ته خو وشتنځای داسې برېښېده چې د توپوهنې لپاره آسان نه و. یوازې نور علي زدران هغه توپوهونکی و چې د افغان لوري له لوري 50 یا نیمه سلیزه وهلې وه. مقابل لوبډلې یا د سریلانکا الف لوبډلې بیا یوازې 103 منډې وکړې، دوی د 8 منډو په توپیر دغه سیالي وبایلله. په دې لوبه کې ګلبدین نائب چې لوبډل مشر دی او ورسره قیس احمد چې سوکت پاچونکي د 3 ویکټې واخیستې. په ټوله کې د افغانستان د الف لوبډلې توپاچونکو خط پاچونه وکړه چې لامل یې له 114 منډو دفاع وکړه. د افغانستان د ورزشي کاروان له لوري یوازې تر دې دمه 4 د برونزو مډالونه ګټل شوي دي. د چین په سیاسي سیالیو کې چې پاره کې د تیکواندو او کورش ورزشکارانو دغه مډالونه ګټلې دي. امیدواری هله مندي د کرکټ د مینوالو د ورزش د مینوالو دا د چې د افغانستان کرکټ به دا ځل وکړي شي چې د چین په سیاسي سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټي. خو دې د سرو زرو مډال د ګټلو لپاره لا هم دوه پړاوونه پاتې دي چې افغان لوبډله به لومړی د جمعې په ورځ په نیمه پایلوبه کې د پاکستان الف لوبډله پر وړاندې سیالي کوي او لږه وروسته کچېری برای ګټي نو بیا به پایلوبه ته ځي او کلوبه بایلي نو بیا به د برونزو مډال لپاره مقابله کوي له هغه بل لوبډله سره چې هغوی هم نیمه پایلوبه ګټي. دوهمه نیمه پایلوبه به د بنگلاديش او هندوستان لوبډلو ترمنځ وي چې دواړه په دې لیول کې پیاوړي لوبډلې بریخي. بل لور ته د کرکټ نړیوال شورا خبر پاړې لمخي سبا ته بعد کرکټ نړیوال جام پرانستوي او پیلیزه سیالي به د دفاعي اتلې انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي چې د نریندر مودي په نوم د هالته پیلېږي. افغانستان به بیا د دې سیالیو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش پر وړاندې د اکتوبر په 1 نیټه تر سره کوي. د کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مرستيال بوزون کې د رئیس خان احمدزي ازادي رادیو ته په رالیګلی پیغام کې ویلي دي چې دوی درمشاله خار ته رسیدلي دي او په هغه خار کې به تر دمی وروسته خپل تمرینات پیلوي او هیلمندي وښوده چې دوی به دا ځل په دې نړیوال جام کې د نورو پړاوونو برخلاف خیله سره وړاندې لري او تمریناتي سیالۍ ته په اشاره سره وویل چې دغه ډول کرکټ یا دغه ډول پوزېټیو کرکټ به د افغان توپوهونکو له لوري یو نوې ننداره په نړیوال جام کې خلکو ته وښودل شي چې افغانستان دا ځل یو متفاوت ټیم نړیوال جام ته لیږلی دی.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
لکه څنګه مې چې مخکې تاسو ته یادونه وکړه، اوس ورزو په دې درته راپور او جزئیات لرو چې د کرکټ بال څنګه جوړیږي.
جنې داسې فکر کوي چې د کرکټ بال یا توپ جوړول شایي آسان کار وي، خو دغه سینه ده
بال یا توپ جوړول آسان کار نه دی، ګران کار دی. د څو کسانو تر لاسو وتلو وروسته یو بال جوړیږي او بیا پې لوبې کیږي.
په هند کې د اکتوبر په میاشت کې د کرکټ نړیوال کپ پیلېږي. دې هیواد د میرټ شار کاریګر ورله بالونه یا توپونه جوړوي. د کرکټ مینوال د غلوبو لیدو ته سخت انتظار کوي، خو هغه بال چې د باولر یا توپ وشتونکي په لاس کې وي یا بیټسمن وهي، د هغه ځینې جوړونکي له کتو څخه محروم وي.
موږ کار کوو او وخت نه لرو چې کرکټ وګورو، شوق یې لرو خو د کار کولو مجبوری ده.
د پاکستان سیالکوټ شهر د لوبو د سامانونو د جوړولو په اړه نړیوال شهرت لري، خو ډیرو کم خلکو ته معلومه ده چې د کرکټ د بال جوړولو دا هنر له دې شاره هند ته تللی دی.
تر تقسیم د مخه د لوبو د توکو سند په پاکستان کې وو. هلته سیالکوټ یو خار دی چې په کې به د لوبو سامان جوړېدو. تر تقسیم وروسته د لوبو د توکو جوړونکي میرټ او جالندر ته راغلل او د کرکټ بال سیالکوټه میرټ ته راغلو.
د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې داسې شان شته چې خلک یې په لاس جوړوي، خو ټکنالوژي ورځ تر بله دومره پرمختګ کوي چې له کبله لاسی هنرونه مخ په مړکی دودی. د کرکټ بال جوړولو دغه هنر هم له دغه سی ویننګونی سره مخامخ دی.
د بال یا توپ جوړول ډیر مهنت غواړي، خو آمدن یې کم وي. ځنې پخوانی کاریګران مړه شوي او ځنې بیا زاړه شوي دي چې په سترګو نه ویني، او ځوانان یې زده کوي نه ځکه چې مهنت یې ډیر وي او دوی ته یې آمدن کم وي.
په هند کې چې د کرکټ څومره بالونه جوړی شي د هغې نږدې نیمایي له نوې ډیلی سره نږدې د میرټ په ښار کې جوړی شي. د ښار د زیاترو خلکو اقتصادي تکیه په همدې صنعت ده چې د حکومتي شمیرو له مخې په کې شاوخوا 350 کارخانې د کرکټ بالونه جوړوي.
و موریدل چې په هند کې چې د نړیوال جام د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ په درشل کې ده د کرکټ بال څه ډول جوړېده. اوس هم ورزو جاپان ته وګورو چې په توکیو کې یو ځوان نجلۍ د سیلانیانو حق کراچۍ یا رکشه چلوي شوې. زیاتره دغه کار هلته نارینه کوي، خو دا چې ولې دا نجلۍ کوي په دې راپور کې وری وګورو.
د جاپان په ټوکیو کې د 22 کلن جنې چې پر مخ یې خولي روان دي وایي 250 کیلوګرامه رکشا راخکل یوازې د سړو کار نه دی بلکې خزي یې هم کولې شي.
زمانم یوکا اکیموتو دی. له 2.5 کال راهیسې د رکشې راخکلو کار کوم. اکثره خلک فکر کوي چې دا کار د سړو دی، خو زه وایم چې په دومره خوندور کار کې ښځې هم نوم پیدا کولی شي. زه هره ورځ دا کار په خندا خندا کوم. دا ډیر د مزې کار دی.
یوکا اکیموتو چې د خپل کبیس پر غاړه یې په تار سره لیکلی زنه غواړم کوشش پرېږدم، وایي چې د دې کار زده کولو لپاره یې 4 میاشتې سخت ټریننګ کړی دی.
ما بیخی سپورتس نو کړی نو په پیل کې راته رکشا راخکل ډیر زیات مشکل و. سو واری مې خیال راغلو چې دا کار پرېږدم، خو اوس زه دا کار کولی شم. زه له سورلو سره خبرې کول، هغوی له عکسونه اخیستل او ورته له معلوماتو ورکولو خوند اخلم. تر څو ممکنه وي زه به دا کار جاری ساتم.
ټوکیو ته د سیل لپاره تلونکي هم وایي چې دوی له اکیموتو ډیر متاثر شو.
او پیل کې زما دا یقین نه راتلو چې دا به موږ په دې رکشه کې راکاږي، خو په پای کې زه خوشحاله شوم چې یو ښځه په دې کار کې بریالی شوه. نو زه ډیره خوشحاله یم.
په ټوکیو کې رکشا راخکل چې د سړو کار ګڼل کېدو اوس یې 30% مېرمنې دي. یوکا اکیموتو هر ورځ شاوخوا 40 کیلومتره پورې رکشا راکاږي او د میاشتې څه باندې 3,00,000 پاکستاني روپۍ ګټي.
و موریدل چې په ټوکیو کې ویلی وزوان انجلی رکشا کشي. همدارنګه په دې سره موږ د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو، خو یادونه کوم چې له دری خبری مجلې وروسته د افغانستان په وخت د ماښام لوونه تر 2 بجو موږ د مایکروفون ساسي پروګرام کې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو. که تاسو غواړئ چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړئ یا راشئ چې خپل نظر موږ سره شریک کړئ، کولای شئ زموږ پر دغه واتس اپ شمیره د افغانستان د ماښام لوونه تر 2 چې زه تاسو ته وایم 00 شمیره. زنګ وای خپل نظرونه سره شریک کړئ. زموږ دری خبری مجله تاسو ته زموږ نور همکاران وړاندې کوي.